السلام علیکم په افغانستان کې ما زګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایلې سات خبرونه کوو ملګری ملتونه وای د افغان خزو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیرګنل کیږي او دوی نشي کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د خزو څنګه پرون یکشن په خپل ایکسپانه د څرګندونې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د لمنځه وړلو شپږ ورځنی کمپاین ته اشاره کړي چې د نوومبر له میاشتې له 15مې پیل شوې ده د ملګری ملتونو د خزو څنګه د نړیوالو مرستو کمیدو ته اشاره لیکلي چې له ډیرې د غوسازم نو سره مرستې زخت زیات کمې شوې او هغه اوس اړکړي چې هغه خزي هم له دندو غو خکړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاری ساتلی وو د دې ادارې په خبره د مرستو د کمیدو لامل د خزو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلور دي ته اړ شوې چې خپل خزینه پرسونل دیش سلنه انکم کړي د خړونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې به وزلی او خورزواکي زیاته شوي او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام رسیال اجرایی رئیس کارل سکاوپ د وحکله الجزیره تلویزیون سره په مرکه کړې ده د خغلی سکاوپ خبره د خړونو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوي چې ورسره د افغانستان په تیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي پخوا به WFP په افغانستان کې لسو میلیونو کسانو ته مرستې رسولې خو د بودیجې د کمیدو په سبب دمګړې یوازې کولی شي چې دو میلیونو کسانو ته مرستې ورسوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي خو په وینا یې بیا به هم هلته ځواکونه وساتي دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد شرا اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ د جرمني د پی خبری آژانس راپور له مخې اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامدار هوایي بریدونه او بمباری وته و اسرائیل تیر کال د بشر الاسد رژیم تر رنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریې ترمن حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واسطه ول اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له غزه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي په سوریه کې د احمد شره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جمعه ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشر الاسد رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه وکړل د 2014 کال د دسمبر په اتمه د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو اونیو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی ولستان ښه راغلاستویم په دغه پروگرام کې به د ژمی په موسم کې د ناروغیو د زیاتیدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي او څنګه د ناروغیو د لازیاتو خوریدو مخنیوي شي څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې د تنفسي ناروغیو لکه نمونیا سینه او بغل زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اختنشي لکه څنګه چې پوهیږئ د ژمي پر رسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالي دي نمونیا سینه او بغل زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی د طب متخصص دی د انتاني ناروغیو همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروگرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ. خو په اول کې به ورشو کابل ته. هلته کابل خاریان وایي چې د ژمي پراتلو سره ناروغي بیخي زیاتې شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
ناروغي او بې وسلي یو شمېر کابل خاریان وایي د زمې په راتګ سره ناروغۍ ډېرې شوې داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بېروزګارۍ سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په 1 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل خاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. لدی ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابره بعد ونه وزي یو وزي مسکوس خو استفاده وکي کوموټر کې وي شي پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې باندې کې لار د حالې انده ده. د موسم کې اکثرا وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر اوسه تی دی یخ شین ځان در اوسه تی کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګيري او دا دی یخ نه ځان اوسه تی او په زمین کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوپ شو مثلا شي دی شپې چای شو د سنور شین شو تیات وای کی او دوی ځان نو قیا کی ځکه چې دې مرزونو د مهمه خبره وقایا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکزوي کسان وایي نه د کور د تودولو وسلري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
بیا مام خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږیدلی او لاغه نه بعد ژمی په مال باندې د وقایع په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزې عزیزي دغه پروګرام له خبرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مرض خو پر موسم کې وي، اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وي، ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، دغه کورنۍ چې بې بذات دي، سم اقتصاد نه لري، خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسی کولای، یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا پیښته کیږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالت په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلي دي، په کلیو کې نسبت ښاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. یو خریات خریاتو کښې ده په عموما د غټو غټو ښارونو کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په دا هوا کې چې دوی وزي بیرون ته، ښه خبره دغه ده ماښام نه بعد ونه وزي، یا که وزي ماسکو څخه استفاده وکړي، که موټر کې وي شیشې پورته کړي، او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حال همدغه ده، خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، دې خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داسې موسم ده، په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتېږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي، په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي. او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي. او بل خلک کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. بیا هم دوی استفاده کوي، کوشش دوی کوي چې فلتر نصب کړي. فلتر دومره قیمته نه دي د بامو د کشو په سر باندې، د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري دغه فلتر. یو اطراف دی د افغانستان په اطرافو ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي، او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو، مثلا شیدې شوې، چای شو، داسې نور شیان شو. نو دغه لار د حل ده. حل کولی شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري، او ډېر احتیاط وکړي، او دوی ځانونه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده، نه تدابي. او که هم محیط ور خراب شي، هوا ککړه شي، نو د لار حل هم شفاف نه شي کېدای. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب، که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي، او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونه سي کړای، څومره خطرناک دي دا ناروغۍ په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش کې باید وایم چې موږ تاسو په کلیو باندې کې هم مختلف رواجونه دي، کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونیسي، خپل سار په دې باندې دواګانې استفاده ونه کړي، په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کړي. که چېرته یوه ډېرې زش وي په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې دوی سالم وي، قلبي امراض ون لري مثلا، په څنګ کې ورسره نور مشکلات ون لري، خوارځواکي ون لري، تېرېږي، په دومره مشکل نه جوړېږي. خو دلته یو بد رواج دغه ده، موږ تاسو په خلکو د کلیو بانډو کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانه شروع کړي. نو مرض دوی که چېرته ګرم مایت ورکړي، لکه اسمه مریض تبه شوی، فارستمول ورته ورکړي، ښه تېرېږي، دومره مشکل نه جوړوي. نو بیا که چېرته هغه کسان چې هغه ماشومان چې خوارځواکي ولري، یا وزن کم وي، یا نور قلبي مشکلات ولري، نو د هغوی دپاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي په کورو کې، او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فقوي، معمولا د ماهان استفاده وکړي.
اوریدونکو، د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واورېدې. اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره له موږ سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې راسره کوئ. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګه په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنې یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی، نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي. چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره پرې مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو اوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان ته والی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي. که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي. یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسولیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره را کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري، مدار زمان ناروغي یا خطرناک ده، قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي، په دغه سی حالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم دا بخارېګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چلانوي او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کارېدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بل اخره د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقه د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته د نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لږی هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل بوتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله الودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کېږي یعنې الودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې یعنې حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا الودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه الودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي یعنې زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت شي یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریس فکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه هم زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې کې مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا کسان چې کرونکس مکران دي په دوامداره ډول سګرټس کې هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډېره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا غښوله پسې ورکه شوله اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراض علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کوم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنې ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې هم زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه من سره وړي تنفسي مرض من سره وړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې مسنه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي. اراض علم له نظر ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو کرونا لرو لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده. اوس هم ټایپونه تغیر کوي, جینوټایپ تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي, خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوی
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د آزادی رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره, تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ, خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره, د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم ده, او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان, ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ, او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي, ماشومان د یخې هوا څخه وساتي, چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي, هغوی یخ هوا وخي, هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي, د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي, لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي, یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی, یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي, د یخې هوا څخه وساتل شي, ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي, دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي, هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي. ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي, هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي, د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي, کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي, ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي, بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي, هغه تر څو پورې تطبیق کیږي, نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي, یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي نه تداوي کیږي, او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي, هغوی د ډاکټر په سپاتال ته پاترابو کې ناست دي, هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي, نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي. نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو په د ژمینه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کی دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده د هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري، چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغوی که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کېږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کېږي. او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي، چې یا به ناروغ کېږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کېږي. هغه ته واکسین شروع کېږي تر 15 کلنۍ پورې، هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کېږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کېږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا باندې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوي کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي، په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډیره بخوي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټول ځینو کې مطلب خارونو کې اوسوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا نوای چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدای چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایت دی شي؟ ځینی خلک به مثلا د تنبلی له لاسه ځینی مسایل رعایت نه کی په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخت تمام شي په دې یخه هوا کې، دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتۍ، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوی کورنۍ کې نور ته انتقالیدای شي یا ساری؟
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې موږ د حفظ الصحه مورید کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې اوسوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي، یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټله نه شي یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي، زکام پیدا کیږي، ټوخی او پرنجه پیدا کیږي. که چېرته یو څوک مریض وي، ډېره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په دوه متره یا درې متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناس وي، که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس نفس کوي، تنفس کوي او تیری او دا غم د مرض سبب کیږي. نو که یو چیرته یو کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لریوالی پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځ راتګ سبب کیږي ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاور لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي خاور کې لوده شي انتقال شي یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نشي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نشي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجه کوي ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نشي ټولنې ته محیط کې پاش نشي وچ نشي نورو ساحو ته انتقال نشي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نشي نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لرېوالی پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نشي.
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نشي د باندې هوا را نشي اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نشي خو که د شپې له خوا نه دا کار وکړي یو ضرورت بوي ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات دا د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی که شداري وي که دروازې وي دا باید داس نه چې لرې ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مره بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندې لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ مننه کومه اوس برا شو د دې په اړه باندې چې په دغه سی یو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې او دا دغه سی حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی او سړی یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوي قوی وي تبان چې د ناروغي په وړاندې به قوت ښکار کوي. کوم کوم خوراکونه مهم دي په دغه سیالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهم دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه سیالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم ووسي. یخ خوراکونه مونږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کوم بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې مونږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې مونږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نوع بدن ته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې، هغه زمونږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي، یا زمونږ خوراک ضعیفه وي، یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زمونږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغوی خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډېره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې مونږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري، خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل په حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کیږي، مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي، هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي، د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي، بهتر دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لسی اسوار لسره دی وخت لري، یا بعضی بکتریاګان دي په مغه اول ساتونه کې چې مطلب تداوی شي، اول سلیج ساتو کې اته سلیج ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي، مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغه ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغه د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحه چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کې نه، دا ورسره په منځ کې یو ځای کې نه، یو ځای نسته پسته کې، دا باید لږ لريواله واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو، بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي لګ جداواله واخلي لګ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوړی کړل چې ماسک استفاده شو د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګه نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دا مرض دغه طریقې انتقالېږي لکه مونږ وایو چې کولرا داسې مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالېږي د تماس په واسطه انتقالېږي هغه باید د تماس نه باید مخنیوي وکړي یعنی لاس پاک پریمینځي بار بار پریمینځي د لاس د تماس څخه باید مخنیوي وشي تر څو پر د مرض بل چاته انتقال نشي همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالېږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې کچېرته تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پات شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي ځکه دی بار بار هغه پرنچې کړی وي پومبه د کالو باندې د ملاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي نوخه خبره ده چې حفظ الصيام مراد شي فاصله مراد شي دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافتونو
ډاکټر صاحب د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکي دا چې په زینو حالاتو کې خوب تبان مسلمانانه ټولنیو جمعهتونو ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په زینو سیمو کې یا په زینو سیمو کې بس لزګونه کسان جمعه ته ورزي ممکن د دوه مینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي
په دې حالاتو کې خو زموږ استادو دین خو ډېر سنتیوي لري هغه څوک چې ناروغ وي هغه د پاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغي ډېر زیات وي خپل مونږ نیمایي کې او یا داسې شي چې د مونږ په کور کې وکي یوازې دام نه ده چې جماعت کړي اوس موږ او تاسو به دا وایو چې صحیح ده مونږ فرض ده خو جماعت کې ویل به فرض نه وي ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته لمانځه ته ځي دا به یو څو ورځې استراحت وکړي غرمس په کور کې وکي او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکي یو د غزا د چې دا باید د نور نه لريواله وکي دا باید ماسک استفاده کی کډیر اشدي ضرورت راکېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کی نور سره د غېګه ورکول او یا لاس ورکول نه لګ پریز وکي هغه کس مقابل ته وي یو متر دوه متر فاصله ته واخلي او دا ورته وي چې د مریض ما نو ممکن هغه هم لري نه ورته سترمشي وکي او مطلب غېګه ورته لاس ورنې کې ورته تر څو پورې د دې مرض خشي او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنی لار هم دا وي چې فاصله واخلي ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې
ډاکټر صاحب نظیف شنواره مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړ البته ورسته دوه درې دقیقې هم لرو که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورسته خبره وکړي یا پیغام ولرې نو د ازادي رادیو مایک تاسو خدمت کې دی مهرباني
من نه زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې مطلب که نور روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي ځان ښه خوراک وکړي واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کیږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه ته د انفلوئنزا واکسین نیموکوکل واکسین په خپل ټایم ټیبل یا تسموقات باندې ورته کیږي بل هغه څوک چې مریضان دي هغه ته تنفسي مرض رسیدلې ده کوشش دی وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنټین کی هغه ساهو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دی واخلي تر څو پورې دغه همکاران او دغه کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي او که بیا هم ضرورت پیدا کیږي ماسک استفاده کی او د هغه کسان سره چې دا نږدې کیږي دا غي نه لګ فاصله واخلي نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي
بله ډاکټر صاحب نظیف شنواره ډیره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه او ریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو متعقب کړو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ په دغه خبرونه کې مو د ژمی په مال باندې د ناروغي په زیاتېدو باندې خبرې وکړې دا چې په ژمی کې تنفسي ناروغي لکه نیمونیا سینه او بغال زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغي چې ریزدشي ناروغي دی هغه زیاتیږي دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډیر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحې هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
Why was Swalamra تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio